رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
د کورنی چارو وزارت وایي په کابل کې د ځانمرګو او چاودنو برید پای ته رسیدلی. د پاکستان په ګجرات کې امنیتي ځواکونو درې طالبان وژلي دي او په هند کې د نږدې 400 میلیونه ډالر په ارزښت پاکستانی مخدره مواد نیول شوي.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یوه موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې شورا د سولې د وزارت د جوړولو هرکلی کړی دی.
دا د سولې لپاره د افغان دولت او د افغانستان د حکومت اراده څرګندوي.
ولسي جرګه نن د دویم ځل لپاره بیا هم ونه توانېده چې اداري هیئت وټاکي.
دا هر وکیل صاحب قانوني حق دی کچاته رائے ورکي کینه ورکي.
او په لیبیا کې د حکومت خلاف د یاغیانو د عملیاتو رپورت هم لرو. خود دې او نورو مطالبه نه مخکې ز زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. د کورنی چارو وزارت وایي په کابل کې د ځانمرګو او چاودنو برید پای ته رسیدلی دی او 15 وړه برید کوونکي وژل شوي دي. د امیر روغتیا وزارت ویلي دی چې د پیښې د ځای نه ورته د 16 نه زیات ټپیان او یو مړی وروړل شوي دي. په همدې حال کې د کورنی چارو وزارت وایي چې په برید کې 4 تنه وژل شوي دي. یو عیني شاهد د امریکا غږ ته په دې حق لداسې وویل.
او چې درځو چې کوم کته راووتو دوړي به بس خلکو ټولو چاره ملي بس نن دې خطه منډه راولې څو زخمیان وو څو ګډو څو سره کوم چا پاغه کې دغه شانه مکتب د تایوانان ټول به وشه شو پکې د ما خپل بچی پکې د ما خپل بچی پکې.
د افغانستان د پوهنې وزارت هم په یو بیان کې ویلي دی چې په برید کې د خونځیو 50 تنه زکونکې ټپي شوې دي. طالبانو ویلي دی چې د برید هغوی کړی.
بل په لاره طالبانو ویلي دی چې د کابل د ادارې سره د حکومت په هیڅ خبرې نه کوي. طالبان وایي د افغانستان د کابل د ادارې سره د حکومت په صفت خبرې نه کوي. د طالبانو د قطر د دفتر نطاق سهیل شاهین نن په ټویټر کې لیکلی دی کله چې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بارنیو قواو د وټلو تقسیم اوقات اعلان شي بیا به د افغانستان د جهتونو سره مذاکرې شروع شي خو د کابل د ادارې سره د حکومت په حیث نه غږیږي.
د افغانستان حکومت د سولې د چارو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دفتر د پخواني رئیس په مشرۍ د نوي وزارت د جوړېدو اعلان کړی دی. د سولې دالی شورا ویان غفور جاوید په دې اعلان خوښي ښودلی او داسې وایي.
د سولې وزارت جوړېدل دا د سولې لپاره د افغان دولت او د افغانستان د حکومت اراده څرګندوي. دا چې د سولې شورا او دغه وزارت به ګډ کار کوي یا به په یو بل کې مدغم کیږي په دې اړه باندې لا تر اوسه پرېکړه نه ده شوې.
د سولې عالی شورا چې د کلونو په دې خورا حیثیې د دغه دواړه ادارې به بیل بیل کارونه ولري او که به یو ځای کار وکړي.
په ولسی جرګې کې د لومړي او دویم رسیال همداشان د اول منشي او دویم منشي د پاره انتخابات شوي دي خو په اتو کاندیدانو کې یو هم د دې مقامونو د پاره مناسب یا پوره رای نه دی ګټلی. نن د ولسی جرګې نصاب 206 دی شو او د هر څوکۍ د پاره باید یو کاندید 119 رای ګټلی وای. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني د غونډې په پای کې ویلي دي نن یو کاندید هم 50 جمعیاو رای نه ده پوره کړی. سبا به د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکلو لپاره د نوو کاندیدانو ترمنځ انتخابات وشي.
او دا هم نړیوال خبرنه. د پاکستان په ګجرات کې امنیتي ځواکونو درې طالبان وژلې دي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوړی.
پولیس وانګي په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه وسلوال په یو کور کې راټول شوی وو او په امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود. پاکستانی طالبانو په دې حق لا تر اوسه پورې څه نه دی ویلي خو د بشري حقوقو ادارې په پاکستانی چارواکو دا تور لګوي چې د محکمې پرته غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو خبريږي. په هند کې نږدې د 400 میلیونه ډالر په ارزښت پاکستانی مخدره مواد کشف کړي او نیولي چې له پاکستان نه قاچاق کېدل. د هند د پنجاب د ایالت د ګمرک یو مسؤول دیپک کومار ګپتا ویلي دي چې 560 کیلوګرامه مخدره مواد چې زیات هیروینو د مالګې په بوجیو کې ځای پزې شوی وو. هغه ویل چې د دې پیښې په ارتباط 2 تنه نیول شوي هم دي.
بل پلاو یو پاکستانی خپل خزاد و زامن او د کورنۍ نور پکړی په ډزو وجلی ال ویلی دی چې دغه کار په دې خطر کړی چې میرمنې دی او بل کسره نامشروع اړیکې درلودي. د ملتان خار پولیس ویلی دی چې اجمل خیات و په سعودي عربستان کې کار کوي او 15 ورځې مخکې د خپل کورنۍ د غړو د وژنې په نیت پاکستان ته تللی و. مقامات وایي چې اجمل په خپل کړنه پښیمانه دی.
د اسرائیل د استخباراتو د ادارې مشر ویلی دی چې د فارس په خلیج کې په کشتیو د بریدونو تر شا کوهن چې نن یې د امنیت په کلنی کانفرنس کې خبرې کولې ویلي د اسرائیل او غربي هیوادونو د دقیقو استخباراتي معلوماتو په اساس ویلی شم چې د دې بریدونو تر شا د ایران لاسو. د اسرائیل د استخباراتو د ادارې رئیس همدارنګه ویلي دي چې په تصفیه خانو او د تیلو په ټانکرونو بریدونه د ایراني مشرانو په منظورۍ د ایران د سپای پاسداران انقلاب قواوو او هغو ډلو چې دوی ملاتړ کوي کړی دي. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړې.
بل پلو ایران وایي په ټیټه کچه د غنه شوو یورانیمو ذخیره یې د هغه څه نه زیاته شوې چې په 2015 کال کې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په موافقه شوې وه. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف د اسنا نیمه سرکاري خبري اجانس ته ویلي دي چې په موافقه کې ایران اجازه درلوده چې 300 کیلوګرامه غنی شوي یورانیم ولري.
د ایران د بارنی چارو وزیر ویلی دی هواد به د خبرو کولو لپاره د امریکا تر فشار لاندې را نشي، خو هغه دا هم زیاته کړنوي عملو کې نو تهران به بالمثل ځواب ورکړي. د خبر تفصیل مینه سادات لولي.
د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف نن د شنبه په وینا کې چې د ایران د دولتي تلویزیون لارې په ژوندۍ بڼه خبرېدله وویل چې ایران په تیرو وختو او اوس د فشار په وړاندې مقاومت کړی. رای اچول په یو ډول د چم د بل لوري ته په سنا کې د جمعې د ورځې ادارې لپاره یو بری و. که څه هم سنا په څرګند ډول د ایران پر خلاف پوځي اقدام تایید نه کړ، خو د ځینو هغو غړو هڅه یې رد کړه چې په ایران د حملې کولو لپاره د جمهور رئیس صلاحیت محدود کړی و. د دغه پیشنهاد د پلویانو استدلال دا و چې دا کانګرس پورې اړه لري چې دغه ډول اقدامات تصویب کړي. مخالفینو بیا دا یوه اشتباه وبلله چې تهران ته بزړورتیا بخي. زیاتره جمهوری غوښتونکو ایران ته په ځواب ورکولو کې د ټرمپ د زغم یادونه وکړه. جمهور رئیس د بی پیلوټه الوتکې د غورځولو په ځواب کې یو پوځي حمله لغوه کړه او پر ځای د تهران خلاف یو بندیزونه زیات کړل او په منځني ختیځ کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړل. مینه سادات د امریکا غک واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونه وایي یو بی پیلوټه الوتکې یې لمنځه وړې چې د یمن نه د سعودي په لورې پرواز کاوه. د ایتلافي ځواکونو په اعلامیه کې ویل شوي چې الوتکه د یمن په هوایي قلمرو کې تباه شوې. حوثي شیعه یاغیان چې ایران یې تر شا ولاړ دي، دا څوم ځل دی چې په سعودي عربستان د بریدونو کوښښ کوي.
په سودان کې مبارزینو ویلي دي چې د وژل شوو مظاهره چیانو شمیر لسو ته رسیدلی دی. دا مبارزین وایي چې د وژل شوو کسانو مړي د پایتخت خرطوم یو ښوونځي سره نږدې پیدا شوي دي. ځینو کسانو چې مړي لیدلي دي ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې هغوی ویشتل شوي دي. چارواکو په خو ویلي وو چې د مظاهره چانو او امنیتي قواو ترمنځ په اخو ډب کې یوازې اوه کسه وژل شوي دي او د 200 نه ډیر زخمی شوي دي. مظاهره چان د پاوس په خلاف مظاهره کوي او غواړي چې واک دی د نظامی شورا نه ملکی ادارې ته وسپارل شي.
او وروستۍ خبر دا چې د سریلانکا او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سریلانکا د ویسټ انډیز لوبډلې ته د 309 ډیر شو منډو هدف ټاکلی ده. ویسټ انډیز په خپل نوبت کې تر اوسه 199 منډې کړې دي، شپږ لوبغاړي سوځلي دي. ویسټ انډیز پاتې یو سلو څلوېښت رنزه باید په 15.3 اورونو کې پوره کړي. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې هم واوریدل چې د افغانستان حکومت د سولې په چارو کې د جمهور رئیس غنی د دفتر د پخوانی رئیس په مشرۍ یو نوی وزارت اعلان کړی دی. دا رپورت لږ وروسته راځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي د افغانستان د حکومت تر کنټرول نه بهر ولسوالیو کې د انتخاباتو ترسره کیدل د آزادو انتخاباتو او د شفافو انتخاباتو لپاره داسې یو کړنلاره بللی ده چې وایي په دې باره کې پوښتنې پیدا شوې دي. د دې کمیسیون رئیس وایي چې امنیتي ارګانونو ورته د دې ولسوالیو یو لیست سپارلی دی. په دې هکله د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال اکرام شینواري راپور شالیږلی دی.
کسم د ټاکونو خپلواکه کمیسیون چارواکو دا نه ده په ډاګه کړی چې په څو ولسوالیو کې به د روان 1399 لمریز کال د تلې په شپږمه د جمهوریت سر ټاکنې ونشي، خو په افغانستان کې داسې ولسوالۍ چې ولسوالانې د خپلو سیمو بهر په نورو سیمو او یا هم د ولایتونو په مرکزونو کې د خپلو ولسوالیو چارې پر مخ وړي شمېر یې له 500 اوړي. د دغه شمېر سربېره یو شمېر نورې ولسوالۍ هم شته چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستاني وایي چې دا کمیسیون به د افغانستان د امنیتي ارګانونو د ترتیب شوي لیست له مخې په دغه هیواد کې د جمهوریت سر ټاکنې وکړي. میرمن نورستاني وویل چې هسې هم د افغان حکومت له ولکۍ بهر ولسوالیو کې د ټاکنو د څارونکو د نشتون له امله د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې راتلی شي.
زمونږ کومې ولسوالۍ چې موږ ته تړلې هغه شوې دي، راکړل شوې دي، هغه امنیتي ارګانونو سروې کړې دي، یعنی موږ ته ډاډ راکړی چې موږ د دغه ولسوالیو امنیت نه شو نیولی. که موږ په یو ولسوالۍ کې یا په یو محل کې رڼې ټاکنې ترسره نه شو کړلی او هلته مشکل ولرو، نو دا چې هلته درغلۍ وشي د هغې نه خو هلته نه کول د ټاکنو ډېره ښه خبره ده، ځکه چې هلته خو بې د هغې نه بیا حق اقدار ته نه رسیږي، نو درغلۍ پکې وي. او د هغې سایتونو او د هغې محلونو د امن ډاډ موږ ته نه ده راکړ شوی. که د امن ډاډ یې راکړ شوی وای خو موږ هلته ټاکنې کولی او و به ام کو چې امن اوسي. موږ ته هغه نهاد ځایونه چې مشکل لري امنیتي هغه موږ ته په ګوته شوي دي.
د افغانستان د جمهوریت سر د ټاکنو لپاره لا تر اوسه په رسمي ډول د رایې اچونې د مرکزونو شمېر نه دی اعلان شوی. تېر لمریز کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې خلکو په 3 ولایتونو کې شاوخوا 15,000 رایې اچونې مرکزونو کې خپلې رایې وکارولې. په کابل او اکثره ولایتونو کې تلې پاتې 8 او 9 د ټاکنو په ورځو کې ډېرو رایې ورکوونکو د رایې اچونې په مرکزونو کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د نومونو د ترتیب شوي لیست څخه شکایت درلود او ویلي چې یا یې نومونه غلط لیکل شوي وو او یا یې نومونه د یو مرکز پر ځای بل مرکز ته استول شوي وو. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون واکه هم دا سونه منی او وای چې په دې برخه کې درې میاشتې کار کړي او تر ډېره یې نمونه اصلاح کړي او دا سونه اوس حل شوې ده. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون یو کمشنر او رنگزیب وای چې د جمهوریت سر در روان ټاکنو تقویتي نوم لیکنې د بهیر پر مهال هم د دې سونه د حوالې لپاره کار شوې ده.
د دې په جریان کې چې دوی تقویتي ثبتنام کوي، دوی په عین حال کې هغه خپل نمونه هم باید په لیست کې وګوري د تصحیح لپاره، یا مثلا که اوکس غواړي چې د یو مرکز نه بل مرکز ته انتقال شي، نو د هغې دپاره بیا هغوی هلته فورمې مشخصې فورمې لري، هغه خانه پوري کوي، چک کوي، ګوري که لیست کې نوم نه و بل سټیکر ورته وایي، په همغه مرکز کې د دوی نوم راجستر کوي او د انتخاباتو په ورځ باندې به دوی نوم په همغه مشخص مرکز کې چې دوی هلته مراجعه کړې ده هلته به د دوی نوم هم وي. او
په افغانستان کې د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو دپاره د تقویتي نوم لیکنې بهیر د روان لمریز کال 1499 د غبرګولي په 13 پیل شوی و چې د تېرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت پرته په 3 ولایتونو کې پای ته ورسېد. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د غزنی په ولایت کې دا بهیر تر روان شنبې تر ورځې پورې غځولی دی. په غزنی کې تېر کال د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره نوم لیکنه نه وه شوې. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د تقویتي نوم لیکنې د بهیر په ترڅ کې تر تېرې اونۍ پورې شاوخوا 2,500 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د دې شمېر سربېره د ولسي جرګې ټاکنو پر مهال هم 8.5 میلیونه کسانو د رای ورکوونکو په توګه خپل نومونه ثبت کړي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
د افغانستان حکومت د سولې په چارو کې د جمهور رئیس غنی د دفتر د پخوانی رئیس په مشرۍ نوې وزارت اعلان کړی دی. د سولې عالی شورا چې د کلونو رئیس د طالبانو سره د سولې هڅې کوي وایي چې د دغه شورا او د سولې د وزارت د ګډ کار یا ادغام په باره کې تر اوسه پریکړه نه ده شوې. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره مخامخ خبرو اترو پیلېدو ته هیله مند دی، ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بېساري ګام کې د خپل دفتر پخوانی رئیس سلام رحیمي خپل ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر ټاکلی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ایجادول سولې ته د افغان حکومت اراده ښیي، خو د یاد وزارت له جوړېدو سره به د سولې عالي شورا برخلیک څه وي؟ د دې شورا ویاند وایي چې لا په دې اړه پریکړه نه ده سوې.
د سولې وزارت جوړیدل دا د سولې لپاره د افغان دولت او د افغانستان د حکومت اراده څرګندوي، دا چې د سولې شورا او دغه وزارت به ګډ کار کوي یا به په یو بل کې مدغم کیږي، په دې اړه باندې لا تر اوسه پریکړه نه ده شوې، او هر وخت چې په دې اړه پریکړه وشوه بیا به له تاسو سره شریک کړو.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د وزارت چلول لوړو لګښتونو ته اړتیا لري او د سولې په چارو کې د دولت وزارت به یوازې پیسې ضایع کړي.
د ولس کالو را پدې خوا د یوې ادارې او څنګه ته یو بل موازی اداره جوړیش زنه پویرم چې د سولې علي شورا که هغه موثریت ولري نو بیا دا وزارت ولې ورسره جوړ کړي او هغه که موثریت ونه لري نو بیا تر اوسه پورې پریښې ولې دی ولې لغوه کوي نه.
ولسی جرګې یو شمیر نور غړي بیا په دې باور دي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت رامنځته کېدا به د سولې په برخه کې د عملي کار لپاره اجرایوي واک رامنځته کړي.
دغه وزارت به یو خوب داری حساب دی به بل به دا خلک د دوی د کړنو نه دقیق نظارت لري او بل دغه چې دوی به اجرایی صلاحیتونه او ځینې اجرایی برخې ولري چې وکولی شي په عملي بڼه د سولې د راتلو د سولې د ټینګښت لپاره عملي کار وکړي او عملي نتیجه یې موږ ووینو.
سیاسي شنونکي وایي چې د وزارت پریکړې به الزامي وي او هیله
مند ټول هغه پریکړې او ټول آینده اجراءات هغه الزامي عملي کېدلې الزامي او طرف د مقابل هم با مسؤلیت برخوردي کې په دې پوه شي چې دلته دولت طرف ته د لړۍ او پایلې حتما تطبیقیږي او عملي کېږي.
تر اوسه د سولې په چارو کې د دولت د نوي رامنځته سوي وزارت تشکیلات او د فعالیت څرنګوالي نه دي مشخص سوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو ولسی جرګه نن د دویم ځل لپاره هم ونه توانېده چې خپل اداري هیئت وټاکي. د ولسی جرګې وکیلان نن د لومړي او دویم رسیال همداشان د اول او دویم منشي د ټاکلو لپاره انتخابات کړي دي، خو په اتو کاندیدانو یا کسانو کې یو هم دومره رای ونه ګټلې چې د دې مقامونو لپاره بریالی شي. لیمه نیازی د کابل نه رپورټ راکړي.
د ولسی جرګې د اداري هیئت ټاکلو لپاره دوهم ځل انتخابات د دوشنبه په ورځ ترسره شول، خو د اتو کسانو له ډلې څخه یو هم ونه توانېده د لومړي او دوهم رستیال منشي او دوهم منشي څوکیو ته بریالي شي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې نصاب 216 کسه و چې د هرې څوکۍ د لاسته راوړلو لپاره باید یو کاندید 119 رایې ګټلې وې. د ولسی جرګې د لومړي مرستیال څوکۍ لپاره د عالم سایي او نجیب الله ناصري، دوهم مرستیال څوکۍ لپاره د غلام حسین ناصری او همایون شهید زاده، منشي څوکۍ لپاره د سید عظیم کبرزایی او اسدالله شهباز، او د نائب منشي څوکۍ لپاره د فرید حمیدی او عرفان الله عرفان ترمنځ انتخابات وشول. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د غونډې په پای کې وویل چې د سه شنبې په ورځ به د ولسی جرګې د اداري هیئت ټاکلو لپاره لسر او د نوو کاندیدانو ترمنځ انتخابات وشي.
دا تمام پوسټای کې ما دیروز امروز د دور اول
ټول هغه پوسټونه ته چې موږ نن او پرون انتخابات وکړل هیڅ یو کاندید ونه توانید 50 جمعي ورای پوره کړی. په همدې خاطر سبا ته به یو ځل بیا د نوو کاندیدانو ترمنځ انتخابات ترسره شي.
کاندیدای جدید انتخابات صورت میگیرد.
د لومړي مرستیال څوکۍ ته کاندید نجیب الله ناصری چې اصل نه هرای په ترلاسه کولو نه توانید دغه څوکۍ ته بریالی شي. د رای ولشمیر نورسته ویل
د ټولو وکیل صاحبانو هغه چې ماته رای راکړي هغه چې رای نه دی راکړي د ټولو مننه کوم، و دا د هر وکیل صاحب قانوني حق دی کچا ته رای ورکي کې نه ورکي.
د ولسی جرګې او بلغړي غلام حسین ناصری چې د جرګې د دوهم مرستیالۍ څوکۍ ته کاندید وو له هغو وکیلانو څخه چې سپین او باطل رای کاروي وغوښتل چې یا د خپل ځان کاندید کړي او یا د همهغو کسانو ته رایه ورکړي چې کاندیدان دي. ښاغلي ناصري هیله وښوده چې وکیلان د دې اداري هیئت ټاکلو لپاره دغه ټاکنې پسې نه غځوي.
وړاندیز لرم هغه ټیم چې پرون او نن یې ګډون کړی او خپله د سیالي توان نه لري را دې شي او مردانه دې ځان کاندید کړي او یا دې هم نورو کاندیدانو ته رایه ورکړي چې دغه پروسه پای ته ورسیږي، ځکه چې موږ نور مهم کارونه لرو.
د افغانستان ولسمې تقنیني دورې دوه میاشتې مخکې خپل کار پیل کړ. د اداري هیئت له انتخاباتو ورهاخوا دغه دوره توانېدلې ده په سختۍ او د څو ځله انتخاباتو ترسره کولو وروسته خپل رئیس وټاکي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د لیبیا د مرکزي حکومت مخالف مشر خلیفه حفتر ګواښ کړی دی چې د ترکیې په تاسیساتو به حملې وکړي او په انقره د هغه د سیال د ملاتړ کولو تور لګولی دی. هغه دغه تور وروسته له هغه ولګوي چې د پایتخت ترابلس د نیولو په حس کې اول ځلې ماتې وخوړه. د راپور تفصیل تاج امین یار لولي.
د لیبیا د ملي وفاق حکومت ځواکونو د پنځمې په ورځ وویل چې د یوې ناڅاپي حملې په ترڅ کې د غریان ښار نیولی دی. د دغه حکومت ویان احمد قانونو وویل
استحوذنا على اكثر من 70 اليه سليمه
مونږ لا بیا څخه زیات ماشینونه نیولي او لا بیا څخه نور مو لمنځه وړي دي. اماراتي زری پوښتنه تر څنګ مو درې بي پيلوټ الوتکې هم نیولې دي.
دا شنبه په ورځ دغه حکومت چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی ژورنالیستانو ته د امریکا لخوا جوړ شوی د ټانک ضد هغه توغندي وښودل چې د لرګیو په کارتونونو کې بند و او د متحده عربي اماراتو د وسلوالو ځواکونو نښانونه یې درلودل. متحده عربي امارات د امریکایي وسلو یو لوی پیرودونکی دی او د هفتر د نړیوالو ملاتړو لا جملې څخه ګڼل کیږي. همداراز د ابراهیم توئل په نامه د حکومت یو سرتیری وویل
مونږ اصلي وسلې موندلې دي. په داس حال کې چې لبیا تر بندیز لاندې ده دغه وسلې له ځینو هیوادونو څخه واردې شوي دي. دغه هیوادونه د خپل دفاع لپاره دغه وسلې لري خو د دفاع پر ځای په دغه جګړه او د لبیایانو په وینو تویدلو کې ښکیل کیږي. زیاتره یې رهبري کوونکي امریکایي وسلې دي چې تاسو لیدلی شئ.
تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د دغو ادعاګانو په اړه پلټنې کوي. د دغه وزارت یو چارواکي چې د نوم له څرګندولو څخه یې ډډه وکړه وویل موږ د امریکا له دفاعي شیانو څخه لا ناوړه استفادې تورونو ته جدي پاملرنه کوو. هغه وویل موږ د دغو رپورټونو په اړه خبر یو او په اړه یې اضافي پلټنې کوو. بل لوري ته د لیبیا ملي پوځ ویان برید جنرال احمد المسمیری نن وویل چې هفتر د دغې ماتې په ځواب کې خپل پوځ ته امر کړی دی چې د ترکیې په بیړیو او شرکتونو حملې وکړي، په الوتنوی بندیز ولګوي او په هغه هیواد کې ترکی وګړي ونیسي. المسمیری چې د لیبیا په ختیځ ښار بنغازی کې خبرې کولې وویل چې له ترابلس سره نږدې د ترکیې د اتوماتو الوتکو په ملاتړ د ملي وفاق حکومت یو حمله په شا تمبولې.
د نن ورځې حمله د نامعلومو یعنی ترکیه الوتکو له ملاتړ څخه برخمنه وه چې د میتیګا له هوایي ډګر څخه الوتې وې. خو شکر دی چې زموږ ځواکونو په خپل همت، تجربې او د جګړې په مهارت وکولای شول چې دغه حمله په شا کړي.
دا لیبیا ملي پوځ چې د هیواد ختیځ او زیاتره سویلي برخې تر کنټرول لاندې لري، د اپریل په لومړیو کې یې د یو یرغل په ترڅ کې د غریان ښار نیولی و. سره له دې چې د 2011 راهیسې په لیبیا دا وسلو بندیز لګیدلی دی، خو دواړه خواوې پر یو بل تور لګوي چې له بهرنیو اجیرانو استفاده کوي او له بهرنیو هیوادونو څخه ملاتړ ترلاسه کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او د قندوز خلک وایي چې په جګړو کې د څو کسانو د مالی ګټو په خاطر عام ولس وژل کیږي او زخمی کیږي، مګر اوس عام ولس په دې باندې پوه شوی دی او نور داسې خطرونو ته ځان نه ورکوي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپور شا کړی.
د قندوز قومي مشران وایي چې په جګړو کې یوازې د سر څو کسان خپلې مالی ګټې په پام کې نیسي او عام خلک د خپلو ګټو لپاره قرباني کوي. دوی وایي چې د جګړو مخکخان په ولس کې قومي او ژبني تعصبونه خپروي او خپلې ګټې پکې لټوي. دغه خلک چې په یو غونډه کې راټول شوي وو ویلې چې باید د نظام ملاتړ وشي او یو غښتلی نظام ولري چې د راتلونکي نسل لپاره یې د پرمختګ لار هواره کړې وي. د قندوز د والی مرستیال حشمت الله عرزبیگی وایي هغه خلک چې په جګړو کې ګټه لټوي هغوی ته هم د جګړو اور ورسیږي او زیان ورته وړي، نو مهمه ده چې باید د سولې لپاره هڅه وشي.
امو کسایی که امروز فکر میکنن که ما از نبود سول نفع میبریم، باور بکنیم که اونا بالاتر از
هغه خلک چې فکر کوي له جګړې څخه ورته ګټه رسیږي، په دې باور وکړي چې له یو عام وګړي څخه هغه ته زیات زیان اوړي، خو د زیان اوښتو ډولونه فرق کوي. هغه وویل چې د افغانستان خلک د جګړې طرفدار نه دي، خو جګړه پر دوی تپل شوې ده او خلاصونې ترې ګران دي. د قندوز یو قومي مشر عبدالحی وایي چې د جګړو په سر کې ښکېلو کسانو په عام ولس کې بې اتفاقي خپره کړې او له دغه حالته یې ګټه اخیسته.
از نفاق ما و شما سوء استفاده های عجیب و غریبی صورت گرفت. یکی را به نام تاجک
زمونږ له بې اتفاقي څخه ډول ډول ګټه واخیستل شوې. یو یې د تاجک، بل یې د ازبک او بل یې د پښتون په نامه په ځانونو پسې کړل او ګټه یې وکړه. باید یو بل سره لاس ورکړو چې هم ښه نظام ولرو او هم ښه حکومت ولرو. د قندوز یو تن مولوی شمس الرحمن وایي چې باید د جګړو د پای ته رسولو په خاطر د ښه حکومت د جوړولو لپاره هڅه وشي.
یعنی دا محال ده چې موږ پایدار صلح په دې وطن کې د هغې دپاره زمینه سازي ونه کوو. دا د چا په واسطه باندې کېږي؟ د ښې حکومتدارۍ رامنځته کول او د پایدار صلح راوستل. دې ته د ملت او د علمای کرامو، د ځوانانو، د ټولو شخصیتونو، د نارینه او د ښځینهو قربانۍ
د تیرو څو کالو په موده کې په قندوز کې د جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ له دغه ولایت څخه وتلي دي. د قندوز ښار او شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي، خو قندوز کې په داسې حال کې خلک د جګړو د ختمولو غونډه کوي چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو د استازو ترمنځ په قطر کې د خبرو وم پړاو هم پیل شوی دی. عام خلک هیله لري چې له طالبانو سره د سولې له تړون وروسته به دوی د جګړو له اوره خلاص شي او یو آرام ژوند به ولري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
سمون خبرونه لنډیز اوریدل. د کابل د کورنی چارو وزارت وایي په کابل کې د ځانمرګو او چاودنو برید پای ته رسیدلی دی او پنځه واړه برید کوونکي وژل شوي دي. د امیر روغتیا وزارت ویلي دي چې د پیښې د ځای نه ورته د سلو نه زیات ټپیان او یو مړی وړل شوي دي، خو د کورنی چارو وزارت وایي چې په برید کې څلور کسان وژل شوي. د افغانستان حکومت د سولې د چارو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دفتر د پخواني رئیس په مشرۍ نوی وزارت جوړ کړی. طالبان وایي د کابل د ادارې سره د حکومت په حیثیت خبرې نه کوي. د پاکستان په ګجرات کې امنیتي ځواکونو درې طالبان وژلي دي. پولیس وایي د تروریزم ضد ځواکونو د ګجرات په ښار کې د طالبانو د پټېدو په ځای چاپا چولی چې وروسته جګړه ونښته. یو پاکستانی خپل ښځه، دوه زامن او د کورنۍ نور شپږ غړي په ډزو وژلي او د هغوی مړې سوځولي دي. محمد اجمل ویلي دي چې دغه کار یې په دې خاطر کړی چې مېرمنې د یو بل کس سره نامشروع اړیکې درلودې. ایران وایي په ټیټه کچه د غني شوې یورانیمو ذخیره یې د هغه څه نه زیاته شوې چې په 2014 کال کې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره پرې موافقه شوې وه. د اسرائیل د استخباراتو د ادارې مشر وایي د فارس په خلیج کې په کښتیو بریدونو تر شا د ایران لاس و. د موساد مشر یوسی کوهن چې نن یې د امنیت په کلنی کانفرانس کې خبرې کولې وویل د اسرائیل او غربي هیوادونو د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس ویلی شم چې د دې بریدونو تر شا د ایران لاس و. د هند ارزښتې مخدره مواد کشف کړي او نیولي دي چې د پاکستان قاچاق کېدل. په سودان کې مبارزین وایي د وژل شوو مظاهرچیانو شمیر لسو ته ورسېده او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي یوه بې پیلوټ الوتکه یې د منځه وړي چې د یمن نه سعودي په لور یې پرواز کاوه. د ائتلافي ځواکونو په اعلامیه کې ویل شوي دي چې الوتکه د یمن په هوایي قلمرو کې له منځه وړل شوې ده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه همدلته پای ته ورسېده. نیم ساعت وروسته زمنګ خبرونه بیا اوریدل شي. سو شی بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.